السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن یک شنبه د 1499 لمریز کال د مرغومي دریمه او د 2018 میلادي کال د دسمبر 28 نیټه ده. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د متحده ایالاتو د سمندري پوست مشروعي تر هغې به په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې وي تر څو چې ټولې تروریستي ډلې ځپل شوې نه وي. د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښار کې د فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته، خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. په پام کې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر وروستیو تحولاتو او مسایلو د سپیناوي لپاره نن وینا وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي، او د هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اجرایي ریاست ویان وایي په پام کې ده چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر وروستیو تحولاتو او د مسایلو د توضیح لپاره نن وینا وکړي. مجیب الرحمن رحیمی پرون ماښام په فیسبوک کې په دې اړه لیکلي چې په دې اړه څرګندونې کړي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سرحدین ربانی پر خپل فیسبوک لیکلي چې دفاع له پخواني وزیر بسم الله محمدي او د جمعیت ګوند رهبری هیئت له نورو غړو سره یو ځای د بلخ له والي عطا محمد نور سره د خبرو لپاره بلخ ته رسیدلی دی. تر دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور ویلي چې د خپل استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه نه مني. هغه پرون په خپله وینا کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لستوڼي مار وبله. د ولسي جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیزه بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د عبدالروف ابراهیمی په مشرۍ یو هیئت پرون شنبه پاکستان ته لاړ. د ولسي جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ولسی جرګې رئیس سره له یو پلاوي چې د مختلفو کمیسیونونو مسؤلین پکې وو، پاکستان ته د درې ورځني سفر په مخه اسلام آباد ته لاړل، او هلته به دوی تروریزم، صلح او د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابطو په مورد باندې سه جانبه خبرې کوي.
د ترکیې پلاوي کې دیرش کسان شامل دي چې مشري د ترکیې د ملي اسمبلۍ رئیس کوي. د پکتیا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. امنیتي چارواکي وایي دغه پوځي عملیات په ګومل، ارګون، اومنی او ګیان ولسوالۍ کې شوي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ وان شاه محمد آرین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
په د تیرو لس ورځو کې په پکتیکا کې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او اته تنه زخمیان دي.
د امنیت قوماندانۍ ویان وایي په ګیان کې یو پاکستانی پوځي ډاکټر هم نیول شوی چې د وسلوالو طالبانو درملنه یې کوله. که څه هم د ګیان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په دې عملیاتو کې د ملکیانو د مرګ ژوبله ادعا کړې ده، خو د پکتیکا چارواکي دا مسأله نه تاییدوي. هند پوځ وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه سیمه کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې پرون د دوی څلور سرتیري وشل شوي دي. د هند پوځ په یوه اعلامیه کې ویل پاکستاني ځواکونو په راجوري سیمه کې د دوی د سرتیرو پر پوستو ډزې وکړې. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وشل شو کې یو افسر هم شامل دی. د دې پیښې په اړه تر اوسه پاکستاني لوري څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ځواکونو تر دې پیښې وروسته د کشمیر په لاین آف کنټرول یا سرحدي کرښې په مختلفو برخو کې پر یو بل د درنو سپکو وسلو ډزې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې اوکرین په عصري دفاعي ظرفیتونو سنبالوي څو د نور تهاجم په شنډولو کې مرسته وشي. دا اقدام په اوکرین کې د امریکا ښکېلتیا لا پراخوي چې پرون شنبه د کرملین له غوسې ډک عکس العمل وپارو. دا په داسې حال کې ده چې کیف د اوکرین په ختیځ کې له هغو بیلتون غوښتونکو سره په جګړه بوخت دی چې روسیه یې ملاتړ کوي. روسیې پرون سمدلاسه دغه پرېکړه وغندله او د امریکا متحده ایالاتونو یې تورن کړل چې د منځګړي په توګه د رول لوبولو پر ځای د جګړې اور ته لمن وهي. په فلیپین کې یو استوایی طوفان او ځمکې خوېدنې په لسګونو کسان مړه کړي دي. رویټرز خبري اژانس د پولیسو او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د چارواکو په حواله وایي چې په دې پیښه کې تر سلو زیات کسان مړه او لسګونه نور لا درک دي. دغه طوفان د فلیپین پر ځینو ټاپوګانو راغلی او شدید بادونه هم ورسره دي چې په یو ساعت کې سرعت 90 کیلومتر ته رسیږي. دا راپورونه له مخې هر کال په فلیپین کې شاوخوا شل طوفانونه راځي چې ځینې ډېر وژونکي وي. او د روسیې کمونست ګوند جمهوري ریاست پراتونکو ټاکنو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر وړاندې د سیالۍ لپاره ناببره یو کاندید ونومو. پاول ګرودین نن چې 50 کلن دی تر ډیره د کرنې د سکتور په برخه کې تجارت کړی دی او زیات خلک یې نه پیژني. د روسیې کمونست ګوند په خپله انټرنیټي پاڼه لیکلي چې پرون د دغه ګوند د کلنې غونډې پر مهال په دې باب پریکړه وشوه. په بل تحول کې بیا د متحده روسیې ګوند پر راتلونکو ټاکنو کې پرون لا ولسمشر ولادیمیر پوتن خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. په پام کې ده چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې ترسره شي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه افسر پرون هلمند ته لاړ او ژمنه یې وکړه چې تر څو پورې چې په افغانستان او د سیمه کې تروریستي ډلې ونه ځپل شي امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
دوهم درته خپل ژمنه اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې تروریستان شکست خوړل.
چارواکي وایي د روزګان په مرکز ترین کوټ او شاوخوا سیمو کې د روانو عملیاتو پر مهال تر اوسه پورې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښارګوټي کې د فلسطیني اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړې شوي دي. د خبرونې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
خام مواد نور نم تر لاسه کومه خپل مادنم لرو خو چون مادن اوس بند قراداتونه بند رئیس جمهور د خانه.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. دا هلمند والی وای د امریکا د سمندري قوه مشر ورسره شمنه کړی د تر هغه چې تورستان نوی مات شوی امریکا به په افغانستان کې پوځي حضور ولري. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قوه مشر او د سمندري ځواکونو د قلوردو قومندان پرون په هلمند کې لوالي حیات الله حیات سره په کتنه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي مبارزې پر دوام ټینګار وکړ. د هلمند والی وای کچېرې د وسلوالو مخالفانو مالی سرچینه چې د نشي موادو د کاروبار له درکه تر لاسه کوي وچه شي د دوی تحرکات به هم ورسره پایته ورسیږي. سالی محمد سالی په ریپورت لري.
د هلمند والی وای په پرونی کتنې کې په هلمند کې د پوځي عملیاتو پر دوام پر دوه اړخیزو همکاریو او نور موضوعاتو خبرې وکړي. والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواوو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قلو اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
امریکا د بحری قواو وزیر ریچارد سپینسر او همدارنګه د مارین قوتونو د کلورو قماندان نیل راغری و په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکارۍ دپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی و خپلې ژمنې اظهار کړې په هماغه ډول دوه هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې تروریستان شکست خوړلی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویورک ټایمز راسپانی درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید پر مرکزونو ځینې حملې شوي دي. د ویل چې په دغو حملو کې وسلولو طالبانو ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت زیانونه اوښتي دي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وی د دولت وسلوال مخالفان ډیر اواید د مخدره موادو د کاروبار لدره کتر لاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدر نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفینو مصالحو پیسې لاس ته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاس ته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاس هغه له منځه ویشي.
د هلمند والی وایي اوس هم په دغه ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې شدید عملیات سوي چې د هغوی ځینې کلیدي مشران پکې وژل سوي دي. ښاغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تشپونو مرستیال والی او د سری قطعي قمندان هم شامل دی. د هلمند چارواکي تاییدوي چې لا هم 15 والی د وسلوالو په کنټرول کې دي چې په هغوی کې د مخدره موادو د تولید په سلګونو فابریکې فعال دي.
و امریدل چې د هلمند والی وی د امریکا د سمندري قواو یا مارینز مشر ورسره ژمنه کړې ده چې تر هغه چې تروریستي ډلې مات شي نوې امریکا به په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت نه غواړي کومې کړنلارې چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره په پام کې نیول شوی دي باید د خلکو د اندېښنو د لرې کېدو لپاره له ملت سره شریکې کړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د حکومت اوسنیو تدابیرو او انتخاباتي تشکیلاتو ته په پام ناشونی ده چې دغه انتخابات په خپل وخت ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو خنډونو د هوارولو لپاره ګډې هڅې وکړي. تفصیل لخان محمد سین خبرو.
د افغانستان ولسی جرګه خبرداري ورکوي چې که د انتخاباتو د سرنګوالي په اړه ملت ته معلومات ورنکړل شي مسؤلیت به د حکومت پر غاړه وي. د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د شنبې په ورځ د جرګې مشري کوله وویل خلک د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښمن دي.
ملي شورا همیشه په انتخاباتو کې خپله بې طرفي ښودلې وه. د حکومت نه هیله دا ده چې موږ نه ملت پوښتنه لري په دغه کوم طرزالعمل چې اوس موږ د حکومت وینو چې دوی د تذکیرو په پاڼو موږ انتخابات کوو یا دغه رقم تشکیلاتو منې دا ناممکنه ده. د دې ټول مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي نه د ملت د کور په غاړه.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر د مرستیال او د افغان ولسمشر اشرف غنی په لیدنه کې د ولسی جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په خپل وخت کولو ټینګار شوی دی. دغه شان د ولسی جرګې نور غړو هم د موضوع په تړاو خبرې وکړې او د انتخاباتو په برخه کې د حکومت او د انتخاباتو د کمیسیون په کمزورو هڅو انتقادونه وکړل. هڅه مو وکړه د ولسی جرګې د غوښتنو په اړه د حکومت نظر هم ولرو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه موضوع تخنیکي وګڼله. ویل په دې اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځواب ووایي. په افغانستان کې نن سبا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو موضوع ډېره توده ده او پر ولسی جرګې سربېره ځینې انتخاباتي بنسټونه هم شک لري چې دغه انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره نشي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای هم حکومت او هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو اړوند چارو کې پس عمل کوي.
با توجه به کارهای که در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت
کوم کارونه چې د حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په غاړه دي لکه تخنیکی، تشکیلاتی، د انتخاباتو ملاتړ موضوعګانې، امنیت، بودیجه، لوجستیک او داسې نورې، موږ باور کوي کومه نیټه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلام کړي انتخابات پکې ناممکن دي.
بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد ټینګار کوي چې انتخاباتي کارونه د کمیسیون لخوا په ښه توګه پر مخ ځي.
زموږ تصمیم واضح دی. د انتخاباتو نیټه اعلام شوی، ټول عملیاتي، بودیجوي او د رای ورکوونکو د نمونو د ثبتولو پلان تیار شوی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1390 لمریز کال د سرطان 14مه د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو لپاره اعلان کړی ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د خلکو د ولسی جرګې اندېښنې پر ځای ګڼي ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او نړیواله ټولنه د انتخاباتو لپاره د یو کره میکانیزم په جوړولو لاس پورې او خلک د په دې اړه له ستونزو او پرمختګونو خبر کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي خبری مجله اوري.
اوس هم له فرشتې جلال زی اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو څخه خبره کړې دي.
تر درې سوه زیاتو افغانو ماشومانو ته چې اکثر په کې تر 50 کلونو زیات عمر لري د زندان هغه خونه کور دی چې میندې یې پکې اوسېږي. دا له افغانستانه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوې نوې مقالې سرلیک دی چې د ننګرهار د ښځینه زندان په اړه خبرې پکې سوي دي. د مقالې لیکوال راد نورلاند په زندان کې د هغو ماشومانو له منځه چې له خپلو زنداني میندو سره اوسي له نه کلن ذاکر الله سره خبرې کړې دي. د راد نورلاند په لیکنه د ننګرهار زندان د ښځو په برخه کې 30 کوچنیان له خپلو زنداني میندو سره اوسي او په دې ماشومانو کې لږ تر لږه 15 تنه ښوونځي ته د تک په عمر برابر دي. ذاکر الله هم د ښوونځي د تک دی. یوه بله ماشومه مینه نومیږي چې 11 ده. مینه د شیرینګولي په نوم د هغې ښځې لور ده چې د زنجیرۍ قتلونو په جرم په عمر قید محکومه سوې ده. شیرینګولي اجازه نه ده ورکړې چې مینه له زندانه وایستل سي او په دې ډول یې خپله ماشومه هم له آزادۍ محرومه کړې ده. د نیویارک ټایمز خبریال لیکلي ذاکر الله او مینه به د ډیرو نورو ماشومانو په څیر د خپل عمر زیاته برخه په زندان کې تیره کړي. سره له دې چې شای داسې زیات ماشومان د تک بل ځای نه لري، خو په عمومي ډول هغوی په افغانستان کې د داسې یو سیستم قربانیان دي چې مجرمانو ته اجازه ورکوي چې د خپلو ماشومانو د برخلیک پریکړه وکړي. نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د افغانستان د زندانونو یوه سروې وکړه او پکې معلومه شوه چې 333 ماشومان له خپلو میندو سره په زندانونو کې پراته دي. په هغوی کې لږ تر لږه 103 تنه د 50 کلونو څخه زیات عمر لري چې د بې سرپرسته ماشومانو لپاره ځانګړو پالنځایونو ته د لېږدول کېدو په شرایطو برابر دي. واشنگتن پوسټ په یوه مقاله کې چې پاملا کانستیبل او سید صلاح الدین لیکلی، په هلمند کې د مخدره موادو پر لابراتوارونو د امریکا د پوځ وروسته یو هوایي حمله تکتنه کړې ده. په مقاله کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو کارپوهانو نظرونه اخیستل سوي او لیکل سوي چې زیات کسان له دې چې پر لابراتوارونو په حملو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی خوشاله دي، خو په دې کې شک لري چې دا عملیات به د مخدره موادو پر تجارت یا د وسلوالو طالبانو پر مالي سرچینو زیات اغیز وکړي. د هغوی په باور د افغانستان په 14 جګړه کې د مخدر موادو کشت او قاچاق دومره پرمختللی چې شاید د بدلون راوستل به ډیر آسان نه وي. په اخر کې د مقالې لیکوالانو په پاکستان کې د افغانستان د پخواني ډیپلومات احمد سعیدی نظر اخیستی دی چې وایي د امریکا د ستراتیژۍ لپاره کوچنی هدف ټاکل سوی. کوچنی ماهی هر څوک نیولی سي، هغوی باید غټ کبان نهنګان ونیسي. یعنی د مخدر موادو په لویو قاچاقبرانو پسې باید ولاړ سي او سترې مافیایي کړۍ باید له منځه یوسي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو او ریدا افغانستان په شویل کې د روزګان ولایت سیمه امنیتی مقامات وي په دې ولایت کې له 13 ورځو راهیسې روانو عملیاتو خنې نتیجه ورکړې ده او ګڼې سیمه له طالبانو تصفیه شوې دي. د افغان پوځ د هوایي او ځمکني عملیات د دې ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې دوام لري. د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې لومړی کرخه تللې ده او په دې اړه رپورت برابر کړی.
دا د افغان پوز غروال هم وی ټانګ دی چې څه په مرمۍ سوري سوري چې لما سره همکاري کوي څو ما د جګړې لومړی کرښته ورسوي، ځکه په دغه سیمه کې د مرمۍ باران دی او هر ثانیه د مرګ ویروي. د افغان پوز دغه غروال ټانګ پر عمومي سړک نه دی روان، بلکې د ملکی خلکو په هغه کورونه کې چې د شکیل خو له خوا په روانه جګړه کې لوټي لوټ سوي دي روان دی. افغان پوځیان وای زکه د ملکی خلکو په دغه کورونه کې زغروال ټانګونه کوي، د دې په خبرې چې پر نورو لارو وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړی دي. دا سیمه چې موږ پکې روان یو تیر شپه تر درنې جګړې وروسته وسلوالو طالبانو خوش کړي او ترې تیښته کړي، خو مرچلې لا هم پاتې دي. یو افغان سرتیری راته د تیر شپې د جګړې د سترګو لیدلې حال داسې ویلي.
او دا اگر د خلکو کورونه دی بس دینه د خلکو کورونه سرایونه ګوري ټولی خراب کړي بس د دا ګوره د خلکو سرای دغه کې سوری بس لیدا خزه وګوره دا او دلته پټ و د زین انداخ کول مخپله ټانګونه پر وزغلول شوبلې پر وزغلولې د ځای کې یو نفر هم پاتې و نور څه راکیټ او سکل شیان هم پاتې و ځایونه نه یې وغورځول دوی وتښتېده.
د افغان پوز دغه عملیات له تیرو څلورو ورځ راهیسې د دغه ولایت مرکز ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 2 کیلومتره کې د وسلوالو د ځپلو په مخه پیل شوي دي. ځایي چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې ګڼې سیمې د وسلوالو له منګولو راخلاصې کړي او لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ځایي چارواکي وایي د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل شوی او څلور تنه نور ټپیان دي. په دغه ولایت کې د څلرمی پلې لیوا کومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دغه منطقه چې فعلاً زموږ عملیات پکې اجرا کوو په نوم د سوله کفترخانه او ازرګې په استقامت کې دوام لري. په روانو عملیاتو کې تخمیناً 2000 کورونه د ملکي خلکو کورونه موږ دغه ساحه د مخالفینو څخه پکه کړې ده او دغه سیمه کې چې تاسو راغلي ډېرې لاسته راوړنې لرو. مثلا د سلو نه زیات مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ښاغلی قیمتي وایي دغلته یې ځکه عملیات رو روان کړي د ده په خبره چې وسلوال طالبان د ملکي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او په لویو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کوي. نوموړي وایي یا د عملیات به تر هغو روان وي تر څو چې د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ او چوري ولسوالۍ ترمنځ لویه لاره نه وي خلاصه کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو او د عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو له کبله سلګونه کورنۍ هم د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او زیات شمېر یې اوس تر شنه آسمان لاندې شپې او ورځې تېروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ، د سولي سیمه، د جګړې لومړۍ کرښه.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بحال په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او سم په منځنی خدیس کې دروان وضعیت ریپورت شو اخلو. د کرسمس په درشل کې په بیت لحم خارګوټی کې د فلسطینی اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تازه شخړه شوې ده. اعتراض کوونکي چې د فلسطین بیرغونه لیک ډول شعارونه ورکول شي او لاسونه کړنګول دا شخړه په داسې حال کې شوې چې د بیت المقدس پړه د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته په سیمه کې د اعتراضونو نوې څپه پورته شوې ده. صالح محمد صالح په ریپورت لري.
دینی فلسطینیان چې د سانتا کلاوز یا بابا نوبل کالی پتن کړی و ل اسرائیلی ځواکونو سره پښخړه واوښتل. شخړه د شنبې په ورځ د لویدیځ غاړې په بیت لحم شارګي کې وسوه چې د حضرت عیسی علیه السلام د زوکړې د سیمې له کبله یې درناوی کیږي. اعتراض کوونکو د فلسطین بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، شعارونه یې ورکول او لاسي زنګونه یې کړنګول. د اسرائیل ځواکونو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره وشکې بهونکي ګاز وکارول. د بیت لحم پیښه د هغو اعتراضونو لړۍ ګڼل کیږي چې د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اعلان وروسته پیل شوي دي. ښاغلی ټرمپ د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ او ویې ویل چې له تل ابیب څخه به د امریکا سفارت دغه لرغوني ښار ته ولیږدول سي. په ورستوي کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر امانویل ماکرون سره تر کتنې وروسته وویل نور به د منځني ختیځ په باب د امریکا د سولې هیڅ کوم پلان ونه مني. په بیت لحم کې د فلسطینی اعتراض کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ تر دغو شخړو دوی ورځې مخکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو سلواتي وشته هیوادونو د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه اعلان په مخالفت کې رای ورکړې. د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس ویان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دغه رای اچونه د فلسطین لپاره یو بریا وبلله. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل د امریکا به دا ورځ په یاد وي. دغه رای اچونه به د ملګرو ملتونو او هغو هیوادونو په وړاندې چې په ملګرو ملتونو کې یې د هغې په خبره د امریکا بې احترامي وکړه، د امریکا پر چلند اغیز وکړي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دغه رای اچونه رد کړه او ویې ویل چې دی به یې ونه مني. هغه د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریځ له کبله د هغه مننه وکړه.
له سالی محمد سالی څخه هم واریدل چې په داسې وخت کې چې د کرسمس په درشل کې په بیت لحم ښارګوټي کې چې د عیسی علیه السلام د زیږیدو ځای ګڼل کیږي تیاری نیول شوی دی. د فلسطینی ترس کوونکو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ دغلته تازه شخړې شوې دي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغان حکومت د اجرای ریاست ویان وی ټاکل شوی دی چې عبدالله عبدالله نن پر روسیو تحولاتو او د مسایلو د سپیناوي لپاره وینا وکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د پاکستان او ترکیې د پارلمانونو له مشرانو سره په درې اړخیز بین الپارلماني کانفرنس کې برخه اخلي. د پکتیا ولایت په څو ولسوالیو کې هغه پوځي عملیات چې لس ورځې مخکې پیل شوي وو پرون پای ته ورسېدل. په همدې حال کې چارواکي وایي چې په ګیان ولسوالۍ کې دغلته وجل شوی کسان وسلوال دي او د خلکو دا ادای رات کړی چې ګواکې ملکی وګړو ته په عملیاتو کې مرشوب لاوخته. راپور نوې په غور ولایت کې پرون ناپیژند وسلوالو په سرحد خصوصي رادیو حمله وکړه او اوري ورته واچاو. د هند په زوی د دوه هیوادونو ترمنځ لانجمن سیمه کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې د دوی څلور سرتیري وشل شوی دي. او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې اوکراین په اسري د فایزر فیتونو سمبالوي څو د نور تهاجم په شنډولو کې ورسره مرسته وشي. روسي بیا دا کار د امریکا لخوا د جګړې اورته د لمون وهلو په معنا ګڼل دي. اوس هم د ژوند رنګونه
سمنوم راتوي
زمانم عباس تداريان مرمرو توليدي شركت مسؤولين
ديرخه څومره وخت کیږي چې تاسو د مرمر کار کوي؟
دا کار موږ د 2002 کال نه شروع کړو او تر نن جریان لري. نو په دې کې موږ مرمرو کټاره ساز او چپس دي، ګلاسونه، پیاله، پرش ته پارچ کم ډیزاینونه جوړیږي، آشپزخانو ته پارغه مونږه جوړو.
ډیر ښه. دا مرمر د کوم ولایت دی؟
دا د مختلفو ولایتونو د کونړ، ننګرهار، وردګ، کابل، هرات مختلفو ولایتونو تیګی راځي به مونږه.
ډیر ښه. تاسو یې څنګه ترلاسه کوئ خام مواد؟ به تاسو یعنی واز جوړوي کغه خام مواد تاسو خپل ترلاسه کوئ؟
مونږه خام مواد نور نم ترلاسه کوم، مونږه خپل مادنم لرو، خو چون مادن اوس بند قراداتونه بند رئیس جمهور د خانه نو اوس نور خلکونه خپل
مرمر یوازې هم د سپین رنگ لري که نور رنگونه هم شته پکې؟
مرمر نه، مختلف رنگونه، سپین رنگ دی، تور رنگ دی، خړ رنگ دی، شین دی، سور دی، مختلف رنگونه لري. د رنگونه ډېر
بیا کوم رنگ ډېر عام د چې خلک ډېر خوخی اخلي درنه؟
خلک چې ډېر اخلي سپین رنگ ډېر خوخی.
څه لته د نور رنگونو کې دونه خاصه نه ښکاری؟
نو سپین رنگ کې یو خواله دا ده چې سپین دی، پاکیږي زر او بل دا ګرمي ګنه ګرمایش نه کوي، نو په دې وجه سپین ډېر مخ کې دی بازار کې.
څنګه دا خرڅلاو مو خلک د مرمر تیږي سره علاقه لري، فرمایش درکوي؟
او خلک علاقه لري، ډېر فرمایشونه راځي مختلف، خو تیږي کمې دي. خام مواد
د مرمر تیګه خو کنه ډیر نوم لري ډیر خاصته د بهرنی هیوادونو کې هم شاید تاسو زنی خریداران ولري فرمایشونه غیر له داخل نه خارج نه هم در ترازی
فرمایشونه خارج نه ډیر راضی خو بس غټه وجدار چرادتونه نشته د غو تیګه زیته په کاری کې کم غونه له کانتینر په حساب باندې خلنو غونه تیګه دلته نشته چې موږ ورکو غو ته دی واج موږ نشو کولن بار ته تیګه ورکو
علاوه دې نه چې د مرمر کنه د مرمر تیګه په کورونو کې د خایس لپاره لګول کی کنه کټاری د شان جوړیږي نور تزینی شانم ته جوړیږي
نور تزینی خو کړه د وګو ګلاسونه د چو پهلې مختلف قسم سیګریټ دانې ګلدانې دا ټول شان تسازيږي
تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 صفه په کابل لوی خارونو کې د سهار لونه د ما هم تر او پورې په صفه ډول ووري دوه هم